السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به ووري چې د بریتانیا د کورنیو استخباراتو مسؤل چارواکي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې له دغه هېواده سختدریزي وسلوال افغانستان ته ځي او هلته له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوی. دا شک پروند فبرورۍ په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملین ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلی وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. نن سه‌شنبه افغانستان ته لس زره تنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا لس زره تنه غنم د واګې بندر له لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50 زره تنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یوه غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکالا او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو راغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلاديش سره 3 ورځنۍ او 2 شلوریزي لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمرینی کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو MI5 مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تابع د اسلامي دولت د 2 مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام شوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اورپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنکړي.
موږ دا خبره نه تاییدو. اصل کې هیوا ټوله پولي کنټرول دی او ای ډګرونو کنټرول دی هیڅوک نشي کوي چې راسي د عایشانو سره یو ځای شي کله چې حادثه څوک هم کی موږ مخنی ولې سوبل د عایشان دلته حضور نه لري ځای نه د معلوم ادرس نه د معلوم کوم سیمه په لاس کې نه لري بنان دیو جه کدو مسئله لري د ستونزمنه د څوک نس کوي دا کار
په 13 لوغه یا دلوي میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوې بریتانوي پاسپورت درلود لدایچ سره د اړیکو په تور ونیول د راپورونو لمخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان لاري افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي دوی هر یو لس زرو پاوندو زیات پیسې ځینی پوزي توکي او شبینه عینکې درلودي
و موردل چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي دغه هواد یو شمیر افراطی وسلوال له ترهګرو ډلو سره دی او ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي خو طالبان بیا دا ادعاوی نه مني د طالبانو د واکمنۍ سباندې شپږ میاشتې وته دی موده کې یو شمیر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړي په وروستیو ورځو کې یو شمیر دا خزه توقیف شوې تازه د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو خبرګونونه پاره ولیدي د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له خزونه په زور اعترافونه اخیستل شوی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پاره ولیدي د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه یو کمپاینر سميرا حميدي وایي طالبانو په زور له دغه خزو اعتراف اخیسته او هغه ویره ولیدي اغلی حميدي ازادي راډیو ته وویل
ویډیو یې نشر شوه توسط ګروه طالبان کې
د طالبانو د ډلې لخوا خبره شوې ویډیو چې د معترض خزو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د حق خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره کاروي چې د دوی د بشري حقوقو ضد کړنو په خبرګون پورته کوي که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترض خزو لورای ښکاري چې تر فشار لاندې دي
همیشه کې تحت فشار هستند
د طالبانو د کورونی چارو وزارت وړ مشپده هغه نه وښتو خزو پاړه ویډیو خبره کړ چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لا درک شوی وي د طالبانو لخوا په دې خبر شوی ویډیو کې غنی هغه خزي چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستي وایي دوی زینو خزو او بهر میشتو خلکو لمسولي چې مظاهرو ته وځي څو بهر ته د تلو کار جوړ شي د خزو د حقونو او فعال او بخوانی پولیس زلاز ازي ازادي رډيو ته ویل مسلکي لحاظ د خزو د اخیستل شوی ویډیو جبري ده او خزي ویرول شوی دي
کوم اعترافات چې د خزو وو دوی کې یو موضوع مشخصه چې دوی د اووزونو توند فرق کول او دغه اووزونو کې سکتګي و بل چې زیاتره خزو ډیر زیات اواز تغییر خوړلای وو د اصل نه او دا معلومه ده چې دوی د فشار لاندې دي او دا یو غیر ارادي شی دی کله چې ته فشار لاندې وي د تاغه اوزا د تاغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات د غیر ارادي تغییر خوري
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي رډیو پیغامونه جواب نه کړل خو رسنۍ او د طالبانو د کورونی چارو وزارت مرستيال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې دغه خزو اعتراف کړي چې له بهر ته ویلي دي او د طالبانو خلاف شواري ورکاو طالبانو په اول سر کې نه منل چې دا خزي دوی بي ولي او د نورو هغو معترض خزو په تیرې په اړه به خبري خوده چې طالبان په تری تم کولو تورندي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډېر د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه ناروېژي کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړی و. د ناروی د بهرنوی چارو وزارت د اعلامیې لمخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مسؤولو خوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنوی چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشټوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سخت مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړې چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څو وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو او یو ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه و. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضعیت سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وروسته درته یو نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته د سرتیرو استولو امر وکړی. خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوي وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابو زر سالم د دوشنبه پورس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
پرداخت معاشو د کارمندانو
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبري اعلان او د رسنیو د کارکونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخاوني ول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. ترڅنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کم کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیر یې د مالی ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بیلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام په خوانې لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ترسومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له 1540 رسنیو 216 یې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی. خوتره وړاندې یو نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندي. پوتین تیره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپل وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګون نه پاره ولیدی. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل ویلی اروپای ټولنې به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې مانی ویلی دی چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر یو اجرایی فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالاتونو د ادباو او هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلی د پوتین دا اقدام د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 24